درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازاري رادیو خبرونه پیل شوه. نن یک شنبه ده، د مریض 1404 نیوی د ساور 1404 او د 2015 میلادي کال د می 3مه. د ازاري رادیو په دې خبري مجله کې د قطر د غونډي، د فرخوندي، د قتل، د عاملانو د محاکمه او ځینو نورو موضوعاتو په اړه راپورونه لرو. خو پیل په خبرونو کوو. د سولي علي شورا د قطر خبرو ته خوشبيني ښکاروي. ملګري ملتونه نن د مطبوعاتو او د بیان د ازادۍ نړیواله ورځ لمانځي. پاکستان وایي پرون په شمالي وزیرستان کې 44 تنه په بمباروي کې وژل شوې دي. د خبرونو تفصيل. د افغانستان د سولې عالی شورا په قطر کې روانو خبرو ته د خوشبيني د څرګندولو په ترڅ کې هغه د سولې د رسمي خبرو د پیل لپاره تاریخي فرصت ګڼي. د قطر دولتي آژانس پرون د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت په حواله وویل د سولې د عالی شورا او طالبانو د یو شمېر استازو ترمنځ آزاد بحث پیل شوی دی. دا آزاد بحث به نن هم دوام وکړي. د افغانستان د سولې عالی شورا غړي او په نړیوالو اړیکو کې د دې شورا سلاکار اسماعیل قاسم یار آزادي رادیو ته وویل
دومره ویلای شم چې یو تاریخي فرصت هم ګڼل کېږي چې دا شي چې د دې ناست په حاشیه دا امکان پیدا شي چې یو د بل سره خبرې وکړي او دا مقدمه شي د راتلونکي رسما خبرې اترې د سولې لپاره.
ښاغلی قاسم یار دا هم ویل چې په نږدې راتلونکي کې د سولې د مذاکرو د رسمي پیل تمه لري. د افغانستان د ولسمشر میرمن وای افغانستان د بدلون حساسې مرحلې ته رسیدلې او نړیوالو ته ښایي چې خپلې مرستې جاري وساتي. رولا غنی پرون په بهرنیو چارو وزارت کې د یو شمېر مرسته کوونکو هیوادونو استازو ته وویل تر یوې لسیزې نسبي ثبات وروسته افغانستان هغه ځای ته رسیدلې چې د زیربناو سیستمونو په جوړولو کار پیل کړي.
Thank you for taking the trouble.
زه له تاسې مننه کوم چې له افغانستان سره د مرستې زحمت مو منلی. مرستې مو راغونډې کړې او خپل ځوانان مو د مرستې لپاره راستولي. خو لطفا دا هڅې جاري وساتئ، اوس مدریشي. د بهرنیو چارو وزارت دا غونډه د دې لپاره جوړه شوې وه چې میرمن غنی سږ کال د امریکا ټایم مجلې د نړۍ په هغو سلو کسانو کې ګڼلې وه چې ډېر نفوس لري. ملګري ملتونه نن د می 3مه د مطبوعاتو او بیان د ازادۍ نړیواله ورځ لمانځي. په کابل کې د دې موسسې د سیاسي استازي دفتر یا یونما په دې مناسبت د سرمشي بان کی مون د یونسکو د مشي ایدینا بوکووا او د بشری حقوقو د لوی کمشتر زید بن راد بن الحسین ګډ پیغام خبر کړی دی. په دې پیغام کې ویل شوی چې د بیان او مطبوعاتو ازادي د شی حکومتداري او د قانون د حاکمیت لپاره حیاتي اهمیت لري. د ملګرو ملتو سرمنشي ویلي هر ژغ باید واوریدل شي، هر څوک په ځانګړي ډول، هر ښځه باید د خپل ژغ اوچتولو ازادي ولري. ملګرو ملتو ټینګار کړی چې ښځې او نارینه باید د خبر جوړولو او معلوماتو په د کولو کې مساوي حق ولري. او اسوسییټډ پریس خبري اژانس وايي په 2014 میلادي کال لشت لږه اته خبريالان په افغانستان کې وژل شوې دي. د همدې ورځې په مناسبت زموږ د نن ورځې مایکروفون ستاسو خبرونه په افغانستان کې د بیان ازادي ته ځانګړی شوې ده. د پاکستان پوز پرون ویل چې پرون لشتر لشه 44 تنه د بی پیلوټ الوتکې په تازه حمله کې وژل شوې دي. د حمله په شمالي وزیرستان او د خیبر پښتونخوا د تیرا درې شاوخاته د وسلوالو طالبانو پر پناه ځایونو شوې دي. د پاکستان د پوز خبر پانه وایي چې په دې حمله کې 28 وسلوال طالبان په تیرا دره کې او 14 نور په شمالي وزیرستان کې وژل شوې دي. د امریکا پوز پرون ویل چې په هغو هوایی عملیاتو کې چې د دوی په مشه د سوریې په شمالي شهر حلب کې شوې د 250 ملکی کسانو د وژل کېدو اداوی څیړي. د سوریې د بشري حقوقو د څارنې یوې ډلې چې له لندن فعالیت کوي د جمعې په ورځ وویل چې د امریکا د پوز په مشه په بمباری کې تیروتنه شوې او د شپږو کورنیو غړي وژل شوي دي. د ډلې ویلي چې لشته لږه ډیر لستنه بې درکه دي. د عراق د پارلمان یو یزدی غړی پرون وویل چې د اسلامي دولت وسلواله ډلې د دغه هیواد شمال په کمپ کې لږتر لږه 25 یزدی اسیران وژلې دي. مهما خلیل وویل سخت دریزو داعشیانو دا بندیان د جمعې په ورځ په تل عفر ښار کې وژل دي. باور کیږي چې 1400 نور یزیدیان د اسلامي دولت له واستوالو سخت دریزو سره بنجان وي. د کاناډا صدر اعظم سټیفن هارپر عراق ته ولاړ. دا سفر مخکې نو اعلان شوی. هارپر پرون په بغداد کې وویل چې هیواد یې د اسلامي دولت په نوم د واستوالې ډلې پر ضد په مبارزه کې پر خپل ژمنې ولاړ دی. د کاناډا صدر اعظم په ټوله سیمه کې له بې ځایه شویو کورنیو سره د 109 میلیون ډالر مرسته اعلان کړه چې 8 میلیونه به یوازې عراق ته ورکول کیږي. په عین وخت کې پرون په عراق کې په بمی چاودنو کې 10 تنه ووژل شول.
د هم د افغانستان د څو ستر ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې اسمان مروي د تودوخې لوړ درجه 28.4، کندهار اسمان مر د تودوخې لوړ درجه 16.2، هرات اسمان مر د تودوخې لوړ درجه 20.40، مزار شریف اسمان مر د تودوخې لوړ درجه 24.40، جلال آباد اسمان مر د تودوخې لوړ درجه 20.0، گردیز اسمان مر د تودوخې لوړ درجه 23.9، بامیان اسمان مر د تودوخې لوړ درجه 11.1، غزنی اسمان مر د تودوخې لوړ درجه 24.9، په بامیان کې به هم اسمان مروي د تودوخې لوړ درجه 8.9.
تاسو زموږ شخلا ازادي رادیو اوري. د دې خبری مجلې په دوام کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوري. په قطر کې د سولې د شورا او د دولت وسلوالو مخالفانو د استازو خبرینن هم دوام کوي.
زه فکر کوم چې دا یو ښه فرصت دی چې دای شي چې د ناسته په حاشیه کې دا امکان پیدا شي چې یو د بل سره خبرې وکړي.
د سولې د شورا غړی ښاغلی قاسم یاریو چې په همدې موضوع سره مرکه لرو. اجرایی رئیس وایي د سولې په بهیر کې پرمختګ شوی، خو باید دا پرمختګ له خلکو پټ ونه ساتل شي. د فرخوندې د قتل په تړاو څو امنیتي مسؤلان نن محکمې ته حاضر شي. د دې محاکمې په اړه د یو مدافع وکیل نظر پوښتو.
دا یو اقدام دی، اما مهمه خبر ده چې اصلي عاملین تختیدری دی او غیر فراریان دي.
د دې او یو شمیر نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په بهرنیو رسپانو کې کتنه کوو. ساعت و بجه و ته دقیقې دی. د ازادي رادیو خبرونې د سهار په 2 بجې پیلېږي. د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12.5 نیوي دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه څپه د امریکا شغ آشنا رادیو خبرونې وړاندې کیږي. د خبرونه چې زه اسمت ساروانې د عبدالقادر جلال اوف په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، له دغو موضوعاتو چې مخکې مو ورته اشاره وکړه جوړه شوې ده. لومړی هم په قطر کې د سولې د خبرو د یاد سولې د خبرو د کانفرنس په اړه راپور لرو. په قطر کې نن هم د افغانستان د سولې د عالي شورا او طالبانو د پلاوي د خبرو خبری دوام کوي او نن به ورستی ورځوي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت پرون په دوحه کې د افغانانو ترمنځ د دوه ورځنی آزاد بحث د پیل خبر ورکړ. د افغانستان د سولې د عالی شورا هیئت د جمعې پر ورځ قطر ته ولاړ او ویل کیږي چې د طالبانو له لوري هم یو ډله دوه هیئت تللې ده. وسله والو طالبانو ویلي چې دا د سولې مذاکرې نه دي، خو د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې دا پرمختګ د سولې د خبرو رسمي پیل ته یو ښه سریزه ګڼل کېدای شي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زیاوروی.
په آسیایي چارو کې د قطر د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال یوسف بن خلیفه عبدالله ال ساده پرون د دې هیواد دولتي خبری اژانس ته وویل چې غواړي د افغانانو لپاره د سولې او ثبات په ټینګښت کې مرسته وکړي او د افغانانو ترمنځ د ملي خبرو قربانه دي. د قطر دولتي خبری اژانس د ال ساده په حواله وایي چې په دې خبرو کې ګډون کوونکي لوري به د ټولو افغانانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د پیل پر لارو چارو آزاد بحث وکړي. الساده د قطر خبری اژانس ته ویلي موږ په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت غواړو. موږ دا خبرې د دې لپاره تنظیم کړي چې د ټولو افغاني اړخونو ترمنځ اختلافات کم شي او د سولې لپاره د مذاکرو د پایل پر څرنګوالي یو ګډ نظر رامنځته شي. په دوحه کې یو میشت افغان زدران درویش چې پرون د غونډې یوې برخې ته ورغلی وو، ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
خوشاله فضا او هیڅ څه نه کولای چې د سره مخالف وو. څنګه موږ خو د خپل راغلي په دې کې وو د افغانستان د سیمې د علي شرف ځان سره راغلي دي.
د افغانستان د ولسمشر ویاند اجمل عبید عابدی اسوسییټډ پرس اژانس ته ویلي چې د سولې عالی شورا غړي د دوهې په خبرو کې د خپل ځان له لوري ګډون کوي. ښاغلی عابدی ویلي هغوی به مخامخ سره وګوري خو موږ کومه توقع نه لرو. د افغانستان د حکومت او د مخالفو ډلو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لپاره مخکنی هڅې ناکامې شوې دي، خو د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې دوی هیله لري چې دغه خبرې به د سولې د مذاکرو رسمي پیل ته یوه مقدمه جوړ کړي. طالبانو په 2014 میلادي کال کې په قطر کې رسمي دفتر پرانیست او خپل سپین بیرغ پورته کړ چې د هغه محل د ولسمشر حامد کرزي تر شدید مخالفت وروسته بیرته وتړل شو.
لکه څنګه چې مخکې ورته اشاره وشوه، د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار اسماعیل قاسم یاروي دا د سولې د خبرو لپاره یو مقدمه ګرځیدای شي. فرشتي جلال زی له شاغلی قاسم یار سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلی چې د قطر د خبرې د سولې د مذاکرو پیل ته څه ګټه رسولی شي.
دومره ویلای شم چې یو تاریخي فرصت هم ګڼل کیږي. دواړو خوا یعنی مصالح مخالفین د حکومتیار صاحب د ګوند نمایندگان فکر شته، د طالبان نمایندگان فکر شته، خو زمونږ هم د سولې د عالي شورا نمایندگان هم شته. د یو فرصت پیدا شي چې دوی خپل ترمنځ هم خبرې وکړي او یو ځای ډوډۍ وخوري، یو ځای به چای به وڅښي. خو زه فکر کوم چې دا یو ښه فرصت دی چې دای شي چې د دې ناسته په حاشیه کې دا امکان پیدا شي چې یو د بل سره خبرې وکړي او دا مقدمه شي د راتلونکي رسما خبرې اترې د سول لپاره.
او قسم یار صاحب، د طالبانو لخوا څوک ورغلي تاسو دا معلومات شته؟
نمونه مونږ سره خو نه دی، خو 15 کسه ګډون کوي.
دا داسې خلک دي چې په خپل په قطر کې وو، که د پاکستان ورغلي، که د افغانستان ته لیدا معلومات لري.
زه فکر کوم چې ځینې ام داسې دي چې هغه سیاسي کمیسیون غالي چې په قطر کې وو، د دوی لمنځه کېدای شي چې د طالبان د مشرتابه لخوا هم نور کسان معرفي شوي وي.
تاسو څه فکر کوئ، آیا په افغانستان کې د دغو مذاکرو د نتیجې لپاره، یو واقعي نتیجې لپاره کوم امید شته؟
او باید خل رو چې ان شاء الله تعالی په شای چې نجیبتون کې ان شاء الله د سفارتر رسما او د با صلاحیت خلاو تروشي دا نوسته هغه د پوره نه دی.
د سولید شورا غړی شغله قاسم یارو د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس وای چې د سولې په بهیر کې پرمختګونه شوي، خو دغه پرمختګونه باید د خلکو لسترګو پټونه ساتل شي. شغله عبد الله د ترګندونی پرون په شی حکومت ولی کې د ګټور استازي توپ تر عنوان لاندې وی خوندې توکړي. په دې اړه د ناجی صاحب راپور ووري.
سره لدی چې افغان ولسمشر له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د پرمختګونو خبره کوي، خو د حکومت اجرایی مشر ټینګار کوي چې د سولې په خبرو کې باید د افغانانو حقوق او درناوی په پام کې ونیول شي. عبدالله دا څرګندونې د شنبه په ورځ په خي حکومت ولې کې د ګټور استازیتوب تر عنوان لاندې یوې غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. نوموړي وویل چې په افغانستان کې جګړه عاملین لري او یاد عاملین په هیواد کې د جګړې په خدمت کې دي. ښاغلی عبدالله سره لدی چې دغه عاملینو نمونه وانخیستل، خو ویل چې ټول افغانان سولې ته هیله من دي او دا پروسه به مخې ته وړل کیږي.
کوشش هایی شده و کوشش باید صورت بگیره.
د سولې لپاره هڅې شوې او باید چې په دې برخه کې نوري حل زده هم تر سره شي، څو خلک د واقعیتونو په جریان کې واچول شي. نن ورځ یو تریخ واقعیت دا دی چې موږ په هیواد کې جګړه روانه ده. دا جګړه یو سرچینه لري او د هغو لخوا یې ملاتړ کیږي. همدارنګه دا جګړه عاملین هم لري چې د جګړې په خدمت کې دي او هر ورځ موږ له خلکو تل فاتخلی.
پاین حل کې د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار بیا وایي چې حکومت باید له هغو ډلو سره سوله ونکړي او په وړاندې ودرېږي چې په دې پروسې باور نه لري او د خلکو وینې تویولو ته دوام ورکوي.
بل هر څوک د مخالف ده د نظام موږ خپل رول ګڼلی را دي چې موږ ورونه وګڼي وخت کې چې موږ ورونه نه ګڼي او د ملت او د ملت استازي د نظام ورته دښمن ښکاري د حکومت نه غوښتنه داده چې د هغوی په وړاندې ودرېږي مبارزه وکړي.
له دې ټولو سره سره یو شمېر افغان څېړونکي دا سپارښتنې هم کوي چې حکومت باید د وسله والو مخالفانو په وړاندې روښانه دریځ ولري او له هغو څرګندونو لاس واخلي چې د خلکو د بې باورۍ سبب کیږي. دوی وایي چې د حکومت ترمنځ نه همغږي او ضد او نقیصي څرګندونې باید د دې سبب شي چې وسله وال مخالف انتری ګټه پورته کړی.
دا هم د دې خبری مجلې د زینو مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د سولې عالی شورا په قطر کې روانو خبرو ته د خوشبینۍ د څرګندولو په ترڅ کې هغه د سولې د رسمي خبرو د پیل لپاره تاریخي فرصت ګڼي. د افغانستان د ولسمشر میرمن وایي افغانستان د بدلون حساسې مرحلې ته رسیدلی او نړیوالو ته ښایي چې خپلې مرستې جاري وساتي. ملګری ملتونه نن د می درېمه د مطبوعاتو او بیان د ازادۍ نړیواله ورځ لمانځي. د پاکستان پوځ پرون وویل چې لشته لږه څلور څلوېښت تنه د بې پیلوټو الوتکو په تازه حملو کې وژل شوي دي. د امریکا پوز وای چې په هغه هوایی عملیاتو کې چې د دوی په مشهي د سوریه په شمالي شهر حالت کې شوي د 250 ملکی کسانو د وژل کېدو اداوي تیری. د عراق د پارلمان یو یزدی غړی وویل د اسلامي دولت واستوال ډلې دغه هواد د شمال په یو کم کې لشتلجه 15 یزدی اسیران وژل دي. او د کاناډا صدر اعظم سټیفن هارپر عراق ته ولاړ. دا سفر مخکې تر مخکې نو اعلان شوی. تاسو زموږ غږ آزادی رادیو اوري. ساعت 8:10 دی. د آزادی رادیو د نن ورځې په میکروفون ستاسو خبرونه کې چې له 8:30 تر 9:30 پورې دوام کوي د مطبوعاتو او بیان د آزادی په اړه ستاسو نظرونه اورو. په دې اړه به وروسته هم توضیح درکړو خو د خبرونې وخت په یاد لري. اوس به هم ملالۍ بشیر درته وایي چې په بهرنیو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څرخلي.
وال سټریټ ژورنال په خپل یو مقاله کې لیکلي چې ویل کېږي د طالبانو او افغان حکومت استازي په داسې حال کې په قطر کې سره ویني چې د دولت مخالفینو وسلوالو په افغانستان کې خپل فعالیتونه زیات کړي دي. ورسپانه لیکي چې طالبانو او افغان چارواکو ویلي چې د طالبانو یو تکسیز هیئت به له افغان چارواکو سره په یو دوه ورځنۍ سیمه ییزه غونډه کې سره وویني. وال سټریټ ژورنال لیکلي دي چې دا کانفرنس به د یکشنبه په ورځ په قطر کې پیل شي او د دواړو لورو ترمنځ به غیر رسمي خبرو ته زمينه برابر شي. خو په مقاله کراغلی چې د دې ستونزې حل لري ښکاري چې آیا دا کتنه په قطر کې د سولې د رسمي مذاکراتو په اړه وکنه. ورسپانه لیکي چې د طالبانو او د افغان حکومت استازیو دا کانفرنس د آزادو خبرو لپاره یو فرصت بلل دي. طالبانو په یو اعلامیه کې ویلي چې د دې ډلې د سیاسي کمیسیون اته غړي به په دې کانفرنس کې ګډون کوي. د افغانستان د سولې د عالی شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد ویلي چې مولوي عطا الله لودین به د دې شورا لړپړو غړي وڅخوي. خو د زیاته کړي چې شاغلي لودین به په ځنګړې توګه په دې کانفرنس کې برخه اخلي. وال سټریټ ژورنال لیکلي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د تیر کال د دسمبر په میاشت کې د خپل کار لپاره لا راهسي بیا بیا هڅه کړي چې طالبان د سولې مذاکراتو ته تشویق کړي ترڅو په افغانستان کې اوږدې جګړې ته د پای ټکی کښېښول شي. ورځپاڼه لیکي چې شاغلی غنی د فبروري په میاشت کې دا تمه رامنځته کړه چې پرمختګ ته لاسرسی نږدې دی. خو د ورځپاڼې په مطلب کې راغلي چې دا هڅه متزلزلې دي. وال سټریټ ژورنال لیکلي چې په پاکستان کې د طالبانو د مشرتابه ډیری غړي ژوند کوي او افغان ولسمشر هلمن وو چې اسلام آباد کولای سي پر طالبانو په مذاکراتو کې د برخه اخیستلو لپاره فشار راوړي. خو ورسپانه د یو افغان چارواکي لخوا لیکي چې امریکا ته د ولسمشر غنی تر سفر مخکې پاکستانی چارواکو ویلي وو چې طالبانو دا پیشنهاد رد کړ. دغه چارواکي ویلي چې لدې مخکې چې طالبان خپل نظر څرګند کړي پاکستان ویلي چې طالبانو د سولې د خبرو غوښتونکي نه دي. وال سټریټ ژورنال لیکلي چې پاکستان بیا بیا ویلي چې په افغانستان کې د ثبات پلوي کوي او مني چې پر یو شمېر طالبان نفوذ لري خدا چې پر دغه ډله باندې کنټرول نه لري. هندستان ټایمز ورسپانې په کابل کې د فرخوندې د وجلو په قضیه کې د نیول سیو کسانو د محاکمه په اړه لیکلي دي. ورسپان لیکي چې د افغانستان په مرکز کابل کې د قهرجن خلکو لخوا د وی اوشت کلنی شذ د وجلو په قضيه کې د نون ستورنو پولیس افسرانو په کډون نه څلويشت نور د شنبه په ورځ محکمې ته وړاندې سول. هندستان ټایمز لیکي چې د پولیسو یو شمیر مامورین هم په خپل وظیفه کې په غفلت تورن سوي دي او حتی یو شمیر په دې حادثه کې برخه اخیستونکي ګڼل کیږي. ورسپان لیکلي چې د افغانستان قضایي سیستم له ډیره وخت را پدې خو د ډیرو خلکو عدالت ته د نزل اسرسي له انتقاد سره مخامخ شوی دی. هندستان ټایمز لیکلي چې د محکمې دا غونډه په دې اړه د افغانستان د حکومت تجمنو یو امتحان هم ګڼل کیږي چې په عادلانه ډول د دې هیواد د ټولو وګړو خوندیتوب په قانوني توګه ترسره کیږي.
ازادي رادیو د به طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسلو د بحث یوازینې مرجع ده.
که د افغان بسیم سیم کارت لري په اتسوه اتلش مری خپل نظرونه او وړاندیزونه مشته راستولی شي. حاجی شمس الحق په همدغه شمیره له هلمند را لیکلی: زه له حکومت څخه هیله کوم چې د فرخوندی پر قاتلانو شرعي حکم جاری کړي. د کابل ابتدایي محکمې پرونول چې د فرخوندی د وژلو د قضیه د څېړلو په تړاو باید څو امنیتي مسؤلان هم د محکمې ته حاضر او محکمې ته خپل دلایل وړاندې کړي. د دې محکمې رئیس پرون تورن او کسانو په پرون د تورن او کسانو په لومړنۍ علني محاکمه کې دا خبري وکړه. په دې اړه یوسف زادران راپور لري.
د کابل ابتدایي محکمه پریکړه وکړه چې د فرخوندی وژنې قضیه د چړلو په دویم ورځ دی د دې پیښې د نورو تورنو ترڅنګ ځینې امنیتي مسولین هم د محکمه غونډې ته حاضر شي. د دې محکمه رئیس صفی الله مجددي دغه څرګندونې د شنبه په ورځ د فرخوندی په وژلو کې د کیلو تورنو کسانو د لمړنۍ علني محکمه پر مهال وکړه. ښاغلی مجددي وویل چې د دوسیه د چړلو لپاره په کار ده چې د کابل یو شمیر امنیتي چارواکي د محکمه زینو پښتنو ته ځواب ووایي.
کمانډان امنیت ولایت
د کابل امنیت کمانډان د امنیت قمندانې د جنایي جرمونو د تیړنې رئیس د کابل امنیت قمندانې د مخابري مدیر د دې ولایت امنیتي مرستيال د کورونای چارو سره د جنایي جرمونو د تیړنو عمومي رئیس د دویمه حوزې او د کابل د امنیت قمندان د مخابري نو کلیوال په د یک شنبه پورې په 9 بجو د مخ سره په دې غونډه کې حاضر.
په همدې ډول ښاغلی مجددي لولوی څارنوالۍ څخه وغوښتل چې د پولیسو د دویمه حوزې د کشف امیر ونیسي او د دې دوسیې په اړه ترې څېړنې وکړي. د فرخوندی د وژنې قضیه په اړه د نیول شوو تورنو کسانو لومړۍ محکمه په داسې حال کې د شنبه په ورځ پالنی ډول پیل شوه چې په دې اړه نیول شوي ټول 940 تورن هم په غونډه کې حاضر وو. په دې ورځ موظف څارنوال د ټولو 940 تورنو له جملې څخه یوازې د لسو کسانو صورت داوا د محکمې رئیس او غړو ته واوروله. د 940 د تورنو له جملې څخه چې د فرخوندی وژنه کې د لاس لرلو او یا وظیفوي غفلت لامل نیول شوی نونس امنیتي منصبین هم شامل وو. له دې سره د فرخوندی د وژلو قضیه ته د حقیقت موندنې د ګمارل شوی کمیسون غړی وایي د دې پیښې ډیر اصلي عاملین لا هم نه دي نیول شوی. د دې کمیسون غړی فوزیه کوپی په دې اړه د محکمې غونډې ته وویل:
بدبختانه د دې قضیه سو اصلي تورن کسان اوس هم نه دي نیول شوی. په مجموع کې زمنګ تحلیل دا دی چې له دې قضیه څخه امنیتي مسولینو داسې ذهن نیت اخیسته و چې فرخنده باید هم وژل شوی وای او هم دا د دې سبب شو چې د هغې د ساتنې لپاره په وخت جدي اقدامات ونه شو.
په همدې ډول د دې پیښې حقیقت موندونکې پلاوی وای د دې قضیه له جوړې څړونو څخه داسې څرګندېږي چې دا یو پلان شوی تر هوا خوټینګار کوي چې په دې اړه باید جدي او جوړې څړنې وشي.
یشمیر حقوقی کارپوهنه او مدافع وکیلان وای د فرخوندی د وژنې په اړه د ابتدایي محکمې لپاره غونډه د سشکاري چې د قضیه ډیر نور اړخونه هم لري. یوسف زران له مدافع وکیل سید خالد سادات سره په همدې اړه مرکه کړې او په سر کې د پښ ورڅخه پښتل چې د فرخوندی د قتل په اړه د محکمې د لومړی غونډه په اړه څه نظر لري.
دغه قضیه ډیره جدي وه، نو تقریبا درې ورځې وخت به ونیسي، سبا ته هم جریان لري. ما ته څو خبرې ډېرې جالبه وي. یو دا دی چې حقیقت یابۍ لکم کمیسن چې جوړ شوی دی ولسمشر ګمارلی دی، دې خبرې وکړې او ډېره جالبه دا وه چې دوی ویلي چې هغه څوک چې اصلي عاملین دي هغوی نه دي نیول شوي. له بده مرغه چېرته چې موږ تاسو وګورو اصلي عاملین چې نه وي، بیا قضیه بل طرف ته نیسي. ولې نه دي نیول شوي او دستګیري لپاره د حکومت لخوا څه نه دي شوي، دا یو اعتراض و.
د همدې اعتراض د څړلو لپاره چې کوم امنیتي مسؤلین وغوښتل شول سبا غونډې ته، دا به د قضیه سره مرسته وکړي.
دا یو اقدام دی، دا قضیه په جدي کولو کې، د قضیه په مکملولو کې یو کومک کولی شي. اما مهمه خبر دا ده چې اصلي عاملین تختیدی دی وغي فراریان دي دا ډیره خطرناکه خبره ده دغه سلاته چې کوم امنیتی مسولین راځي هغه متهمین نه دي کله هغه فقط را وختل کیږي چې خپل ځان دفاع وکړي خصوصا کله چې شنکی ځین کړو خیر ویل چې حتی نمونه یاد کړل د پهلوان په نوم چې څوک د سیمې مسولین کړي هغه دویمه درجه شخص چې هغه باندې ول شوی ول دا خبره ده چې دغه جرم چې رامنځته شوی موږ په حقوق کې دغه جرم ته د کانکور نوم ورکول شي یعنی په عین زمان کې څو جرم رامنځته شوی دي تاسو ګورئ لمړی ضرب جرحه ده بیا فتی خپل بل جرم ده بیا قتل رامنځته شوی ده بل اخره د مقتول هغه جسد څه ول کیږي هغه ته ورچول کیږي دا خپل بل جرم ده یعنی سلوریا پنځم مختلف جرایم رامنځته شوی دي امکان دی ولري چې دغه جرایم دغه څو اشخاص کې په دې کې زیاتره داسې اشخاص چې هغه په یو جرم کې د خارت کړي وسی ولې په دې جرم کې نه وي کړي بیا دا ډیره مشکله ده چې قاضي دې داسې پریکړه وکړي چې ټول باندې یو شان قضا تدبیر جزا تدبیر
بلې خغلې صدات په مجموع کې د فضا څنګه والته د تورونو کسانو خبرې هم تاسو اوریدلې
د محکمې جریان نارمل ولې یو څه چې مدیر جدي او باید ورته غوړو کدا وشي زیاتره متهمین ویل چې موږ سره شکنجه شوی ده حتی د پولیسو لوري د داخله وزارت منصبینو هم دارنګ د امنیتي ارګانونو لوري نو کله چې اظهارات یا تحقیق په وخت کې شکنجه استعمال شي هغه اظهارات د قاضي په وړاندې هیڅ مستدل نه دي هیڅ قابل استناد نه دي
مدافع وکیل سید خالد سادات سردار هغه کندهار لیکلی چې محکمه دې د فرخوندی د قتل عادلانه پریکړه وکړي
ازادي خبری مجله اوري
د پاکستان پوځي چارواکي وایي چې په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسی کې د سخت دریځو وبستوالو پر مرکزونو هدفي هوایی بریدونه کړي چې په نتیجه کې لشته لږه څلور څلوېښت وبستوال وژل شوي او د هغوی ګڼ شمېر مرکزونه له منځه تللي دي له پېښوره د ازادي راډیو خبریال زبیح الله شفق په دې اړه راپور استولی
د پاکستان امنیتي مقامات ادا کوي چې د ډیورنډ کرښې ته سیرما د شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ په قبایلي سیمو کې د میشتو ترهګرو پر مرکزونو تازه هوایي بریدونه کړي چې هغه ته په کې درنه مرجوب لاړولې ده د پاکستاني پوځ مطبوعاتي دفتر یا آی اس پی آر په یو خبري کړي نامه کې ویلي چې د پاکستان هوایي ځواک د شمې پورز د شمالي وزیرستان په داخلو او همدارس د خیبر ایجنسۍ لري پرتې سیمې تیرا دره کې د میشتو سختري ځوسلوالو پر مرکزونو هدفي هوایي بریدونه کړي چې په نتیجه کې لک تر لګ سلو سلو خوسلوال وجلي چې په دغه کې شپاړس وسلوال په شمالي وزیرستان او 28 نور په خیبر ایجنسۍ کې وجل شوې دي الهم هم درسکاږي چې په وجل شو کې ډیره بهرني جنگيالي هم دي خو دا غوي د هویت پاړې لتر دي د مسنې دی ویلي په خبري ایجنسی کې یو با خبري ځای سرچینې د نموغک نخ پرلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان جنگیلو ټکو د شمې پښپا او رز د دې ایجنسی په لری پرتو سیمو کې د وسلوالو پر مرکزونو درنه بمباري کړي خو په سیمه کې د ټلیفون شبکو د بندښت لامل پکې د وجل شو د شمیر او هویت پاړه معلومات نشي ترلاسه کیدی د پوسټ په وینا د هوایي بریدونې تر دقیقو استخباراتي معلوماتو وروسته کړي دي د پاکستان پوسټ په داسې حال کې په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسی کې د لزګونو تر هغه د وژلو خبر ورکوي چې سورزي وړاندې په خیبر ایجنسی کې د پاکستانی پوسټ او وسلوالو ترمنځ درنه نه خته شوی و چې په نتیجه کې وو وش وسلوال او د پاکستانی پوسټ د یو افسر په ګډون 15 پوځیان وژل شوی پاکستانی ځواکونو چې د تیر میلادي کال د جون میاشتې راهیسې په شمالي وزیرستان کې د تر هغه پر ضد پوځي عملیات پیل کړي دا کوي چې په دغه عملیاتو کې تر دې دمه له 1200 زیات تر هغه وژلي د غوي ګڼ شمیر مرکزونه لمنځه وړي او زیاتره سیمه یې لور پکو پکا کړي ده په شمالي وزیرستان او خبري ایجنسی کې د پوځي عملیاتو له امله په لکونو کسان بې ځای شوي چې زیاتره یې لا تر اوسه بې کوره دي د یادونه وردا چې په دغه قبایلی سیمو کې د هوایي بریدونو په نتیجه کې د وژل شو تر هغه او د پوسټ د داو پړل تر دې دمه خپلواک او ځای سرچینو سندې ویلي ځکه چې دغه سیمو ته د خبر اعلانو پورتک بندیز لګیدلې ده
د ژوند رنگونه
ما نو مینار د ورتاګو د ولایت او د کابل پنتون د ادبیات پنځه د دریم کال مسلایم کوم وخت چې په مکتب کې وم نو ما هغه وخت د څو کال پنځه کال مخکې ما خیاطي زده کړې چې په ډیر ښه ډول په مسلکي ډول مې زده کړې ده خو متاسفانه هغه وخت چې ما خیاطي کوله خو ما به یو څه لاسته راوړل اما اوس وخت د خیاطي موږ داسې زمینه نه ده مسایده چې موږ هلته کار وکړو یعنی موږ نشو کولای چې په ښه ډول سره موږ خپل د څم چې زده دي د خلکو ته وړاندې کړو او موږ هیله لرو چې موږ ته دا زمینه مسایده کړي چې موږ خپل خیاطي په ښه ډول سره وکړو او کوم څه چې موږ زده دي هغه نور ګټه ترې واخلو خو متاسفانه چې تر اوسه موږ ته دا زمینه چا نه ده مسایده کړي او موږ نشو کولای چې خپل څم چې زده دي هغه خلکو ته وړاندې کړو
آیا داسې نور څوک لیدلی دي چې ستا په څېر هغوی
خپل حرفي زده کړې دي مګر اوس کار نه کوي ځکه زیا ورته زمينه نه ده برابره یا کوم نور ستونزې لري.
بلې داسې ډېر خلک دي چې زما خپل ډېر همصنفیان وي چې دوی ډېر ښه ښه شی زده وو اما متاسفانه دوی ته دا زمینه نه وه مساعده چې دوی لاړ شي او کار وکړي او خپل دا څه چې زده دي د خپل استعدادونه خلکو ته وښيي دا زمینه دوی ته نه وه مساعده چې اوس دوی په کورو کې ناست دي او دا کارونه پرېښي ده.
دا د ژوند یو بل رنګ د ازادي راډیو خبرونه دوام لري. د خبرونه په دوام کې جاوید نعیمی تاسو ته بل خبري مجله وړاندې کوي.
تشکر از شما. سلام عرض میکنم استاد هر یکتان بخیر به مجله